السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته ښه راغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان په سړو سیمو کې چې پلازمینه کابل امرازي ل شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو تړلې دروازې پرانیستل شوې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي نجونې سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروسته درسونو ته ورځي د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پوهنتونونه اکثر تړلي وو خو طالبانو ژمنه کړې وه چې روانه میاشتې خلاصوي او په همدې مهال به وروسته پاتې درسونه تکمیل شي د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې ده د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو باندې ویشل شوې دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دغه خبره کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی دی د اوکراین ولسمشر د کیف د څنډې څخه په یو ویډیو پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپله وسله په ځمکه نږدي او د خپل هیواد دفاع ته به دوام ورکوي هغه له پلازمینې څخه د وتلو لپاره د متحدو ایالتونو د مرستې وړاندیز هم رد کړی ویل کېږي چې روسي ځواکونو په ښارونو او پوځي اډو له ډزو او هوایي بریدونو وروسته د کیف پر لور مخه کړې او ظاهرا هڅه کوي چې پلازمینه له څو خواوو محاصره کړي تازه د اوکراین ولسمشر په یو بل تلویزیوني بیان کې ویلي دي که پوځي همکاري کوي نړۍ دې همدا اوس ورودانګي بیګا د ناټو یو سرمشریزه هم د اوکراین په تړاو باندې متمرکزه وه او په کې له اوکراین سره د ګڼو پوځي او تسلیحاتي مرستو ژمنې وشوې او د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی هغه 43 کلن و او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده استاد ګلزمان بیلابیلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا نغمې شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر ورکړی او خواشینی ښودلې ده وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په کابل او ګڼو نورو ولایتونو کې پوهنتونونه یو ځل بیا پرانستل شول
لطفا تحصیلی نهادونه او تعلیمی نهادونه ما سیاسی کوي
صنفات جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي هلکان د غرمې وروسته وینځونه د سهار پر مهال دي
طالبانو په کابل کې یو شمیر سیمې تلاشي کړې دي او وایي چې وسلې او مهمات راټول کړي خو په ځینو خلکو باندې څه تیر شوي
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کړو بچان یې ډېر داسي وو یو ځای پرې نه خود کور تی ته فرق
په اوکراین کې یو مشت افغان سره غږېدلی وو
کون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ده هغه کې د توغندي په هوایي ډګر لګېدلې دي
استاد ګلزمان وفات شوه
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په سرتسری اسړو سیمو کې لښ پګ میاشتنی ځند ورسته د انجونو او هلکانو پر مخ د پانتونو تړل دروازې پرانستل شوې د انجونو او هلکانو ټولګي او زده کړې وخت بیل شوې ده جزئیات په دغه ریپورت کې
حسیب الله احمد زید د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په بریده کې ټپي شو احمد زید یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري د پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي تر څو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مخته یوسي
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده هغه نن ل شپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی خو اوس ل خپلو نارینه ټولګي والو سره ل څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم وو.
صنف جدا جدا است.
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان د غرمې وروسته او نجونې د سهار پر مهال ځي. نجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د راننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانیستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلاوي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په اومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. په افغانستان کې لوړې زده کړې په تېرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته یې سخته ضربه ورکړې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
سر دے لٹ پاٹی کو تارے سلدا گلوڑی کے دبوں کو سر دے لٹ پاٹی کو تارے سلدا دبوں کو سر دے لٹ پاٹی کو تارے سلدا.
د افغانستان مشهور سندرغاړی او سندری جوړونکی استاد ګل زمان د 40 کلونو په عمر وفات شوی دی. نوموړی چې په کابل کې اوسېده له یوې ډېرې مودې راهیسې له ناروغۍ کړېده او په څو رسنیو کې هم ویلي وو چې مالي امکانات نشته چې خپله تداوی وکړي. استاد ګل زمان د افغانستان لزګونه سندرغاړو ته پښتو او دری سندرغاړو ته سندری جوړې کړې دي او په بیلابیلو ملي او ولسی پروګرامونو کې هم برخه اخیستې ده. استاد ګل زمان ګڼو مشهور هنرمندانو له هغې ډلې استاد ولمیر احمد ظاهر نغمی په دې وروستیو کې آریانا سعید او ګڼو نورو ځوانو هنرمندانو ته د موسیقي طرزونه او کمپوزونه جوړ کړي دي. هغه له څه باندې نیمې پیړۍ په افغانستان کې فعالیت کاوه. استاد ګل زمان شاوخوا 900 ثبت کړي سندرې لري او همدارنګه بیلابیلو فولکلوریکو سیمه ایزو اماسي او مناسبتي سندرو مخکخ افغان هنرمند ګڼل کېده. استاد ګل زمان ته د استادۍ او همدارنګه د پښتو د موسیقۍ د بابا لقب په تیر جمهوري حکومت کې ورکړل شوی وو. د افغانستان ګڼو هنرمندانو له هغې ډلې فرهاد دریا په خپل فیسبوک باندې د استاد ګل زمان سره یو غړه شیبه او سندره چې د زمزمه کړي هغه شریکه کړي دا ویلي دي چې ډیر خوشاله دي چې استاد ګل زمان وفات شوی دی. همدارنګه افغان هنرمند آریانا سعید هم په خپل فیسبوک باندې په دې اړه لیکلي دي. شفیق مرید او ګڼو نورو ځوان هنرمندانو د استاد ګل زمان د مړینې په اړه باندې د خوشاله پیغامونه لیکلي دي. یو شمیر چارواکو له هغې ډلې پخوانیو چارواکو ولسمشر حامد کرزی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د استاد ګل زمان د مړینې په مناسبت پیغام ورکړی دی او تسلیت یې ویلی دی. ډاکټر عبدالله هم د خواشینۍ پیغام لیکلی دی. خو د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت تر دې دمه په دې اړه باندې څه رسمن نه دي لیکلي. یادول ده چې د طالبانو حکومت د سندرو او سندرغاړو په ارتباط باندې څه ناڅه واضح دریځ نیولی او ویلي دي چې د دوی په خبره باندې څه چې په شریعت کې جواز نه لري دوی ورته اجازه نشي ورکولای. په همدې خاطر هم ګڼ هنرمندان له افغانستان وتلي واغوي چې پاتې دي په خورا سخت شرایطو کې ژوند کوي. د استاد ګل زمان غنې سندري مشهور شوې دي. په همدې ارتباط مو لیوبل محلي سندرغاړي معروف لوګری سره خبرې کړې دي. د استاد ګل زمان په کارونو ژوند باندې له معروف لوګری سره سلطان سرور غږېدلې.
بله هو موږ د دې سلام کوي د لوړه د سیو نارمانو د سې کمپوستر وو او د سې شاعر وو. دا په افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای وو چې نه نه وای ګل زمان استاد وو او د بهر نه ډېرې مډالونه افغانستان ته تقدیمنامې راغلې وو.
د ګل زمان استاد په شاعري او هنر کې کومه برخه د تاسو ډېره خوښیږي چې په بل چا کې نه ویني؟ هغه څه
دا هر شی دی ما خوږی خدا کمپوز دی ما ډیر خو فاکو څه څه دا شی به دی ودول او دا د شی ته ته کوم څه لایو دې څه دی کمپوز سره.
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده کوم وخت سره یو ځای سوي استي؟
بله بله وو 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 نو تلویزیون مینه کې مو سره ډیر وو سره می ډیر همکاري کړی مو اوس هغه وو غاړه ولې او د ما وو مو ته می یاو وو سره په نامسام راغې وو تاراندوی کې وو محمود نه
څه فکر کوي چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري؟ څه تاثیر درلوده؟
تاثیر د دې تاثیر لري چې یو د وزوی ځای ټوک نه شي دا کوي. نام په کمپوز کې هم په شعر کې هم په وسانی کې
اوس په ورشو کابل ته د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو او کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پارولی دي. خلک وایي د تلاشیو پر مهال طالب وسلوال باید د کورونو خاوندانو ته لوړاندې خبر ورکړي او دا شان د دوی د کورونو وسایل ګډوډ نه کړي. خو په ځینو سیمو کې بیا خلکو د طالبانو له تلاشۍ هرکلی کړی دی او وایي چې د امنیت په خوندیتوب کې به مثبت رول ولوبوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
قلم جام پر نظامی هستید هم پیدا میکنن جلی یک گورا میگیرن و میگن سلار چکری سلاحی شده
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیل خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې خودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې او له خلکو سره یې چلان ډیر ښه نه دی. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خودل په شرط آزادۍ رادیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبرې د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ته ول تلاشک بچان ډیر داسیو یو ځای پر نه خود کورې تیټ پرک
خو د دې خر یو شمیر اوسیدونکو بیا دا تصفیوي عملیات په خپالیسی او وای خایل دې سره په امنیت کې لاخ ولای راسي. د کابل ښار د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدونکو چې دا هم نه غوړي په دې راپور کې نو مخستل سي ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیم بجې وی دوی راغلو کورې ته تلاشی کړ غروشته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لاغوي سره مثلا کده تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې وی یا کومي وسلې وی نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو د تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
دا عملیات د مشخصو خلکو سره په ښار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي. دغه په ضد دي نور هم خلکو په دې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په وروستیو کې راخلاص سي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري دوی باید مجازات سي ونیول سي.
طالبان په داسې حال کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت جبهه پر طالبانو د دریو وسلوالو حملو اداګانې کړې دي. باور نسته چې طالبان دا تصفیوي عملیات د مقاومت جبهې د فعالیتونو د مخنیوي او د دوی پر ضد د نورو وسلوالو د کنټرول لپاره ترسره کوي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دا عملیات او تلاشۍ عمومي دي او د ټولو خلکو د امنیت د ساتلو لپاره تنظیم شوي دي.
د طالبان حکومت د بارنوی چار وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او مسلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي د خپل وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او مسلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
په اوکراین کې د افغان کډوالو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ آوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوندی او ښه دی. هغه تېره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب را نه کړ. یو شمېر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل سي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او له خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
اوس هم په اوکراین کې له یو افغان شهریار وزیري سره خبرې درته خبرو. سلطان محمد سرور سره خبرې کړي او پوښتنه کړي چې د دوی په سیمه کې وضعیت څنګه ده.
دلته خو وضعیت د هر شهر بیل بیل بڼه لري. زه چې کوم شهر کې ما یقینا چې داخلي شهر کې امنیت او شاوخوا نورستان شته نو تو
دغه شهر څه نومیږي؟
خمنلیکي شهر کې ژوند کوم. نو البته پرون د شپې د کارکون په نامه باندې یو سیمه ده زموږ د ولایت مربوط ته، هغې کې درې توغندي په هوایي ډګر لګېدلي دي. همدغه هوایي ډګر یو هغه اول شپه چې دغه شوي وو بریدونه، هغې کې هم لګېدلی وو یو توغندي. دا پرون چې توغندي راغلي دي نو هغه یو چا چې ما ته عیني شاهد وویل چې هغه ځای ودانی ته اور لګېدلی دی، یعنی ډېر زیان یې رسولی دی. نور دغه خو زموږ دی دغه وضعیت دی. البته زموږ دی د دې ښار نه ډېر خلک دي د پولینډ خوا ته، د لوو خوا ته غواړي چې اخوا واوړي.
په ښار کې خوراکي مواد شته، مغازي خلاصې دي، د خلکو وضعیت څنګه دی؟
د خمینیز کی خودی د خمینیز کی چې زایم پکښ ډیر او وضعیت ډیر آرام دی. اول ورځ یقینا چې یو څه دغه و وخته یو په خلکو کې اوس خدای دې ما چې چرته ځوان کمه نږدې را سره دغه د خوراکي توکو بازار دی. نو ډیر آرام خلک ډیر ورده ورده کتارونه هم هغه نشته لکه اول ورځ چې یو خلکو کې یو سا یو هیله پیدا ده کوم مشکل نه وینم. البته بانکونو ته کتارونه یو څه شته، نور آرام خلک عادي ګرځي او په کوڅو کې عادي ګرځي. کومه کوڅه کې دغه څه ولیدل شي چې یعنی وسوال فوج یا د پولیسو دغه شته ګزمه،
یعنی پولیس او پوز ګزمه کوي په سیمه کې. په اسمان کې الوتکه راځي کله کله بریدونه کیږي هوایی کنه شاوخوا تیریږي د تاسو په سر الوتکه؟
نه نه نه، کومه پرون یا بل ورځ مې فکر کوم یو چرخه کمې لیدلې ده او یو بل تیاره مې پر سترګو شوې ده آواز. نور دغه څه هیجاني حالت نشته.
او هغه چرخه که هغه الوتکه د اوکراین وي که د روسیې؟ خلک څه وایي د راډیو تلویزیون نشرات څنګه دي؟ د خپله د کیف نه تاسو لري یاستئ؟ څومره لري یاستئ؟
څلور ساعته کې به یو. د کیف نشریات ته مغه په خوریږي، هر څه کنټرول دی. اوکراینیانو د خبرونه خوري، لات ورکوي خلکو ته، د خطر په وخت کې هم خبر ورکوي. پتیف کې زیاتره د سکیږي چې یو ګنټه کې دوه کې یا پنځه کې یا نیم ساعت وروسته هغه سیګنال د خطر وهل کېږي، بیا خلک دي زیرې زیرې ځان خوندي کوي.
خپله د اوکراین د خلکو معنویات څنګه دي؟ دوی څه وایي چې د دغه برید په مقابل کې به دوی څه وکړي؟
یقینا چې د اوکراین خلک چې زه ګورم نو دومره ځواني یا هغه د وطن سره مینه ښایي چې هغه یقینا د ستایلو ده.
له خبرونو ورآخوا
سلامونه، زه اجمل انمو د خبرونې د برخې ته هرکلی کوم. وړاندې به واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي چارواکو په ماشومانو کې د شری د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په نورستان کې یوې ستونزې چارواکي او ځایي خلک دواړه له ستونزې سره مخ کړي، او هغه د انټرنیټ کم سرعت دی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه. په وروزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د شری ناروغۍ زیاته شوې ده. د وروزګان د مرکزی روغتون ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د روغتون ته هر ورځ له شلو څخه تر دېرشو پورې په شری اخته ماشومان وربړل کیږي. دوی وایي د مړینو ځینې پیښې هم ثبت کړې دي. نور په دې رپورټ کې.
په وروزګان ولایت کې روغتیا پالان وایي د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ماشومانو د شری ناروغي زیاته شوې ده، چې لامل یې ماشومانو ته د شری د واکسینونو نه کمپاینونه او د خلکو نه عامه پوهاوی دي، او د غراز د میندو لخوا څخه خپلو ماشومانو او یا هم اولادونو ته د شیدو نه ورکړه ده، او د خپلو کورنۍ له لوري ماشومانو ته نه پاملرنه ده. د وروزګان ولایت د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویلي چې د نورو کلونو په پرتله ساس کال په دغه ولایت کې د شری ناروغي څو برابره زیاته شوې ده.
تقریبا د شلو شاوخوا شلو څخه تر دېرشو پورې دا مریضان چې ماشومان راوړل کېږي په دې کې دغه شری مریضان دي. دوه علته کېدلی شي، یو داری چې په ساس کال کې یا د یو کال په جریان کې د شری د واکسین عمومي کمپاین نه ته ضرورت دی، هغه باید سوی وای او سرته رسېدلی وای، ځکه په همسایه ولایتونو کې دا کمپاین سرته ورسېدی، روزګان ولایت کې متاسفانه سرته نه دی رسېدلی. یو علاج دا دی
ښاغلي وطنوال وویل که چیرې په دغه ولایت کې ژر تر ژره د شری د ناروغۍ د مخنیوي د واکسین کمپاین ترسره نسی، نو ویره ستا چې بشری ناورین به رامنځته سي. نوموړي د روغتیا له نړیوال سازمان او خیریه مؤسساتو غوښتنه وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه ترسره کړي، او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې د روغتیایي مرکزونو تر دروازو ورولي تر څو هلته یې روغتیا پالان واکسین کړي. تازه له بدخشان راپورونه ښیي چې دغلته د شری یا سرخکانو ناروغۍ له امله په تیرو دوو میاشتو کې 150 ماشومان مړه شوي دي. شری یو اخیستونکې ناروغي ده، او له امله یې ماشومان د عصبي، سینه بغل، تبي او ځینې نورې ناروغۍ پیښیږي. دا د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د ماشومانو وارد دی. دا وارد چې شپږ وټاکه لري ټول د هغه ماشومانو ډک دي چې د شری په ناروغۍ اخته دي، او د هر یو ماشوم تر څنګ خپل مور هم ناسته ده، ځکه هر بستر سوی ماشوم خپل رنگ له لاسه ورکړی دی او د شدیدې تبې له امله په ژړا دی. یو شمېر هغه میندې او پلرونه چې ماشومان یې د شری په ناروغۍ اخته دي او روغتون ته یې د درملنې په موخه راوړي، دا مني چې د خپلو ماشومانو روغتیا ته یې پاملرنه نه وکړې او د شری واکسین یې نه ورکړي. دی وایي په سیمه کې ګڼ شمېر نور ماشومان هم د شری په ناروغۍ اخته دي، او دولت او د روغتیا نړیوال سازمان ته پکار ده چې د شری د ناروغۍ د واکسین کمپاینونه تر کلي ورورسوي.
بس دې بولې
دغه نیولې دي وس مدل ته مراولې دي وس دبا ورک وای تاسو خبر صاحب هغه ځای ته ولاکره غلی مړ په اذر کې پراتو نو موږ خو شپه موږ ستا غواړم چې واښې نه مار کې کوم کوم سره وځو دلته په شپخانه کې پلټنه وځو دلته موږ اوڅوای چې خدای وګړو دبا پوګه سیاست مکه وچې دار مغرور راګرځي او صاحب له جوبل ما شمانه باندې ساتيره
بل او طب مې ته طب سر مې خو شي سر مې خو شي ځابه تاسو کوس خلم پر اله امید امید اپټ مو کې ابل ابل دا کې کې پښتنه وګړو داګه تپسو بل ا دوه نه ما شام او دوه سر او دوه غرمه یوه بس بخانه د غلی خواران مساجي چا چرګ ورته خرج کې چا روزان پور تو کې چا سلام ورته خلاص بینست اوسره چې خدای په کلام کې ما شام چا ولاد وروړي بل ام دا لاس دوه سره روان کړل ته راوستل نو موږ وای چې دا چې موږ هم خوللې شي
ورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکو لا هم د بیلابیلو دلیلونو له امله خپل ماشومان ته د شری د واکسین ترڅنګ د خپل ماشومان لپاره د پولیو او ځینو نورو ناروغیو ګولۍ او څاڅکي ورکول د هغوی لپاره ښه نه ګڼي.
د نورستان اوسیدونکو او چارواکي په ګډه لوې ستونزې سره مخ دي او هغه په دې ولایت کې د انټرنیټ ورو سرعت دی. تیر میاشت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت چارواکو ازادي رادیو ته ویلي و چې په نورستان کې به دغه ستونزه هوار شي، خو لا هم خلک د مخابراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي حمیدالله د یوې مخابراتي شبکې ستنې سره نږدې په دې هیله ولاړ دی چې د انټرنیټ له لارې خپل اسناد کابل ته ولیږي، خو وایي څو ورځې کېږي چې دلته راځي خو د انټرنیټ د کمزوري سرعت له امله د اسنادو په لیږلو نه بریالی کېږي.
دا څومره ورځ ته زه یو سند لیکم مر کابل ته ملګرو ته دوستانو ته زم راځم یو دفتر لکه ورته کړم بل دفتر لورته ما نت نه پیدا کیږي. خپل دلته په نورستان کې افغان بي سي په نوم باندې یو شبکه ده چې هغه هم نت بيخنه لري، افغان ټلګرام دی هغه هم نت نه لري. پرشن هډې موږ ته خراب دي خو باندې کار نه کوي. د همدې وجنه د نورستان ځوانان هم چې ډوړ پوسنو ته اپلای وکي یا اسناد جمع کړي چې کله ته انټرنیټ ډېر ځای پیدا کار نه کوي بيخي. حتی د شپې تر یو لورو به موږ هم کله منتظر شو هم
دلته دولتي مسولین هم یاد ستونزې سره لاس او ګریوان دي. په نورستان کې د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي دوی مکتوبونه، ایمیلونه او نور اسناد د انټرنیټ د کمزورتیا او نشټوالي له امله نشي لیږلی او همدا وجه ده چې کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دي تر څو دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي، انټرنیټ ذره تیز شي. نورستان کې مشکلات ډېر دي، موږ په ډېرو سختو شرایطو کې دا خپل کارونه مخې ته وړو.
په نورستان کې له تیرو څو کالو ولسونه او حکومتي مسؤلین د تلیفون او انټرنیټ د کمزوري حالت او نشټوالي څخه شکایتونه کوي او تل یې له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې یا د ستونزه ورته هواره کړي، خو لا هم مشکل په خپل ځای پاتې دی. په نورستان کې بیا د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په نوي لمریز کال کې به په یاد ولایت کې د انټرنیټ او د تلیفون اوسنۍ ستونزه حل کړي. په یاد ولایت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي رادیو ته وویل
د لسم پلان لمخې بټور ولسوالیو کې حسب ضرورت نوي سایټونه منظور او په 1401 کال کې بعد جوړولو چارې پیل شي. کوم مشکلات چې د نت په برخه کې لرو هغه د نورستان عدم لینک د پایګانو دی د مرکز سره. که زموږ فایبر کیبل وصل شي چې 6 کیلومتره باندې مخکې هم کار شوی دی، دا مشکل ان شاء الله د نت حل کېدلی شي. او د افغان بیسیم سره په تفاهم بل پروژه هم لرو چې نورګرام تیتین او بیا د کوردر او د کوردر د لارې مرکز سره وصل شي. ان شاء الله هم غږیزه او هم به د انټرنیټ په برخه کې کافی اندازه مشکلات حل شي.
په نورستان کې ولس او حکومتي مسولین د انټرنیټ د سرعت له کموالي او نشټوالي له امله په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په پلازمینه کابل او په نورو ولایتونو کې هم یا د ستونزه شتون لري چې تل خلکو د هواري غوښتنه کړې، خو چارواکي په دې کار تر اوسه نه دي بریالي شوي.
بیا هم ستاسو زیات پیغامونه راغلي دي، څو به یې په دې خبرونه کې واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ خبر کوم. وروره موږ د څو ورځې دمخه طالبانو هندارې ولیکلې او هندارې در کوچ د آباد ما کې کړي، خو تر اوسه پورې نه هندارې معلومېږي نه شی معلومېږي. دا موسیقي هم چا ته کارتونه ورکړي چا نه ورکوي. یو څه کارټونه خو رسېدلي دي مګر د خاص خاص ګورو ته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم زرد لوګر نه دا پیغام زده خلکو ته خبروم چې په اوکراین کې کوم افغانان دي هغه زر تر زره له اوکراین ووځي روسان چې دي دا نه ماسوم ګوري نه ښځه ګوري نه مالونه ګوري بس بمبار هم پرې کوي ولي هم خالي سلاخ زنانا چې په لارې ماشومان چې خالي سلاخ روان یې هغه هم وایي زر تر زره د اوکراین ووځي دغه د ما نظر و دغه مې غوښتنه وه.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
اوس هم دومره نور خبرونه کې زما همکاران در سره ملتیا.